یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریځ یې توندلارې ګڼل کېده، په دې څلور نوي کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی پټاګه شوی، په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان رو مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا رو هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لدی مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیي قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ای د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ له خوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعت کړی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي توندلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره تللی و، د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد د پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي، خو سر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبر اعلان ته ویلو چې عمران خان به د جولای په 22 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنگټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي تلویزیون ته ویلي وو چې دوی د دې کاري سفر بلندلیک ترلاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس تیر سیشن بی ویلي چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د دې څرګندونو وروسته تیره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروړونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدی شي ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډیر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې وي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واورېدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی وګړو د مرشوبلو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان له ډاره شونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لا سوال راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدرې سلو شپې غټ غټ کاندې ولکه ورته.
یو شمیر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي. دوی هیله کوي چې حکومت به د فساد پر ضد مبارزه لا چټک کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښ شزي پروګرام هم لرو. زمو شخلا آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوبلا وښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي وګړو د مرشوبلو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه دې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکی مرجوبلو مخه دی ونیسي. د افغانستان رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصيل لري.
په افغانستان کې د رواني میاشتې تیری لس ورځې او لک تر لګه د 1450 ملکی وګړو د مرګ جوړ راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې اتیا ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ جوړ تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو لامل رامنځته شوی ده.
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړي دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړي په مجموع کې ټولې هغه غاړي چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو لامل د ښځو ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو لامل د خونځي او د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسیده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها برای صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها و کرا و قصبات خط پیدا نمیکنه. ما امیدوارستیم که این دو موضوع و هم دیگر پلو به پلوی هم پیش برن و ما شاید سطح کاهش خشونت ها و بالاخره آتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
د افغانستان د بشر حقوقو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دې کمیسون د شمیرو لمخې په تیر لمریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو کچه 19 سلنه لوړه شوه. د کمیسون د روان لمریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1400 ویل لمریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وجل شوه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون دا هم ویل چې دغه تلفاتو عاملین 350 سلنه طالبان، 11.9 سلنه افغان او بهرنی امنیتي ځواکونه، 12.15 سلنه داعش اسلامي وسله‌واله ډله او د 22 سلنه نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخښنی فرهنګ باید پاتې ورسوي او د ملکی تلفاتو په اړه د خلکو ته جواب ورکوونکي ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په ورستي ورځو کې په غزنی کې د یو شوانزي ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرجوب لیلا وشتو ورسته ډېر ماشومان په دغه ولایت کې شوانزیو ته لتلو ډډه کوي. په دې اړه ورسته له غزنی څخه د اوسنی رادیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکي مرجوب لو له موضوع نه وزو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې را سره دی. هوډمن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت کې چې نن یې یولسمه ده سلګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا وشتې ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډېره لوړه مرجوب لده. سره له دې چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لورې تللي پلاوی او همداراز طالبانو ژمنه وکړه چې ملکی مرجوب د ملکیانو مرجوب لته به د ملکیانو مرجوب لبه کموي یا حتی صفر ته برسوي. څه فکر کوئ چې دا عملي ده؟
مننه کوم تاسو نه. حقوقي لحاظ د بینلالی بشر دوستانه حقوق و لنظره دی جنگ پول خونه که اغا جنگ و کورانه جنگی که اغا بینلالی جنگی دی دولتون حکومنس که دوی مکلف دی سه غیر نظامی اهداف تنخنه کی او ملکی وزرو تا که اغا ماشومان دی کسی دی دی کسی دی دی یک مجموع که طول ملکی تا مرزوب لانه رایی که چه جنگ پا جریان که ملکی وزرو تا مرزوب لانه نو یا غیر نظامی اهداف په نخه کیږي دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کار په کار د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره ده په دې برخه کې ورڅېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل عرضالعمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه په عملي لحاظ باندې متاسفانه جنګ روان دی او په جنګ کې دې وخت د افغانستان روان دي. په دې کې د جنګ قواعد پاتې نیول کېږي، معمولا د جنګ قواعد نقض کېږي په دې هیله چې د ملکي تلفاتو وضعیت صفر ته راورسېږي او یا حداقل ته راسي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره بل دغه نورې خپل سرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو، د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو، دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي، دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره ده چې په جنگ هو واقعي ده، اما هغه کسان چې دي مسؤل دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا په جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو، د ټپي کېدو، د کورونو د ورانېدو سبب کېږي، د هغو مؤاخذه او د هغو تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بېلابېل اړخونه د افغانستان د دولت او د وسلو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅوک په دې برخه کې د دوی د تخلفاتو له امله محاکمه شوي نه دي. تر څو پورې چې اسرائیلي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه شي، هغوی عدالت ته رضوانه کاګل شي، دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه،
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه، دا متاسفانه په دوو لسیزو کې موږ ولیدلی چې یوازې ژمنې کافي نه دی. تر هغو چې د اسرائیلي ضمانت لپاره عدالت نه وي او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه شي، په جزا ونه رسېږي، زه فکر نه کوم چې
بله ډیر مننه هوډمن صاحب. کلندر ته وایست په کته هم ملګری ملتونه او هم نورې بې طرفه ډلې وایي چې لا هم د ملکیانو د مرجوبلو د زیاتو ملکیانو د مرجوبلو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونډه په دې برخه کې زیاته شوې ده، علت یې څه دی؟
آغا زه فکر کوم د هغه ته په اساس چې موږ د رسنیو نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې وروستي یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسلو مخالفینو په ضد باندې، او له کومه وجه چې د سولې بحث شروع شوی ده د جنګ دواړه اړخونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل یو په مخالفو کې باندې خپل اثر او خپلې خبرې جنگ شکل شوی ده. حساب باندې کله جنگ تشدید کیږي او نظامي عملیات زیاتیږي په هغه اندازه باندې ملکي تلفات هم پکې زیاتیږي. زه فکر کوم عامل دا دی، اما یو څه ډېر مهم دی هغه دا دی چې جنگ هغه د دوی د نظامي تکتیکونو او نظامي ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم پرالت، اما بیا هم قوانین و مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي، د ملکي تلفاتو د مرجوب له مخنیوي باید پکې وشي.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمنو له د خبرونې په دوام کې بیا هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي له دې ویرې چې بیا به پرې حمله وشوي شوانزي یو تنظیم. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرای رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف باندې جوړه شوه. د اجرای رئیس د لومړي مرستیال بیان حبیب رحمان ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن تړل کی او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارو ول سره مختلف دي او په دې اړه پرتی ستونزې به حل کوي.
خغل ابراهیمی زیاتوي له څو مود راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړېږي کارونه یې ټکنی شوي دي. پلسمشر د اجرای رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او اوبو لګولو، خر جوړولو، د قانون او پټرولیم وزارتونو ته دندې سپارلې چې د غستون زه حل کړي. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوي او ټاکل شوی چې په درې کلونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کل کې د ممیز خونې د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممیز خونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنه باندې د 3 میلیونو 600 زر افغاني په لګښت جوړوي. د مسؤلینو په خبره هر ممیزخونه به له 1500 څخه تر 600 میټریک ټانو انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 300 څخه تر 500 میټریک ټانو پورې معیاري ممیز ترلاسه شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 25 پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو انګلیسی پاون 90 افغانی افیا پولا، یو سعودي ریال 20 افغانی شل پولا، زر ایرانی تومان 5 افغانی 15 پولا، زر هندی کلاری 1200 افیا افغانی او زر پاکستانی کلاری 1550 افغانی.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. د ساعت 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نور موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له بریتانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کشتیو په هرمز تنګی کې د تیلو د یوې بریتانوي کشتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. له دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کشتۍ نیول به بې ځوابه پرېنږدي. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هرکلی درته وایم نوریاس نوری صاحب. لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بلې سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کشتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کشتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایراني کشتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل دي چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکو کشتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي. خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنگی بیړۍ هم دغه پیښې ته نږدې ودانګل او په شفاهي توګه ایرانی کشتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغې بریتانوي تیلوونکې کشتۍ څخه لرې شي او بالاخره هغوی هم دا کار وکړ. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې پنځو په وسلو سنبالو ایرانی کشتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کشتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ایساره کړې وه او نیولې وه، او ایراني چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداری ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دوه ورځې وروسته چې دغه کشتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کشتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېرو نورو ایرانی چارواکو هم پوځي قمندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کشتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خدای چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم.
دای وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندې وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژي د لیکت کرخه خوندې وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو له ناامنۍ پیلونکي او باید په عواقبو وروسته پوه شئ او درک کړئ. البته روحانی دا خبرې په داسې حال کې کوي د په نړۍ کې په نړیوالو اوبو کې د کشتیو د آزاد تګ راتک او مسؤول تګ راتک چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون مو اوریدونکو ته وویل نړیوال هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کشتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤول ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کشتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کشتۍ چې تورنه کړې ده، چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانې ته تیل لیږدول، هغه تصفیحخانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده، بیرته به خوشې کړي او کبه نه کړي.
ډېره مننه نوري صاحب. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
په غزنی کې د ورستیو خنړیو بمی چاودنو د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې شکل خواوې د ماشومان ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د امګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سل یو نوي کسان نو تمر جوړول واړول چې ډیرای قربانیان د دغه شوونځي زده کوونکې ماشومان وو. په دغه وجل سو کسانو کې حمید الله هم دی. ولسکلان حمید الله غزنی شهر ته چیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو را څخه واخیست.
دای ویرا د کښنیانو دای ویرا واسي چې بایر اسی مور ازي چې موږ ته د مکتب ته نوزو، نو د مکتب کې موږ ته امید الله لاس ورکو، سبب یو بل لاس ورکو، سبب یو بل لاس ورکو، نو ازي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورغلی.
د حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شوونځیو کې بریدونه نه کولای. نن به مولده شوونځي ډیرای شاګردان مړو او ټپیان وای.
او د موږ د غوښتنې افغانستان کې باید اصول امنیت راسي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نشي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی وو، شوونځي ته منډې وهلې. دای هم وایي په لسګونو ظلمو په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشر به موی رال بل جماعت شکی ما خپل کالیا غسلو دیر شکی ووت اجی مز شال خو سره ووتل دیل ما چابک ما بغا پی سو کوم امید لا و درګ د نه را تر دو ای دې برخ شکی راشکی سپور سه س دیر سی دو چاو ده نو وسه چاو ده سو ده شهید سو.
دا په داسې حال کې د چتر دې چاو ده دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې به می چاو ده نه سوي و چې د تلپات او زیاته برخه ما شومان وو.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډي ورنکړې کارونه نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور د یو شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد استا په مقام کې په سرانوالي کې په دولت کې اوس خدای وو کې چې فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوال ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادن اعتماد ملی و بین المللی بود.
دو بابل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ترسیږي. د دې خبرونې په